السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عرب اماراتو څخه وویستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي، چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کېږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوې ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرت په ځانګړي ډول افغان اتباعو سره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري اژانس میزان د راپور له مخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي دا حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یوه اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټیډیوم کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپینغار، بند امیر، امو، مسعیناک او بست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانیستونکې سیالي د امو او بست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورځي. خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي، نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټس اپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-800-273-00-1-1-1. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروانګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کېږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همداراز درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکل صاحب چې دا کوم زراعتي عملیات چې دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات چې دي، او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره که یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا له تاسو غواړو. مهرباني وکي.
سماره صاحب، خصوصا په باهو کې مونږه آتا شاخه بوري یا مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهم ده، د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د دې خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته په کار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکیاو، او بل دا چې مثلا بعضی خاور باید اداره کو، په اصطلاح مدیریت کو، د خاور مدیریت ته، او بعض نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحه د باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو داره چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید له باغه وایستل شي. دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مرواج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحیح نه راځي. په دې معنا چې مالونه کولی شي چې امراض او آفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کولی شو چې هغه شاخونه، لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لرې کړو. متاسفانه د بعض لدارته حاصل نه اکثرا د اخین د مونږ او تاسې باغ ته شاکي او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمرخیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې؟ توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکه صاحب، د افغانستان خاورې په ځوانو خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي. او اکثرا نه مونږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېری او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدای شي چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدای شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي، د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. مونږ ها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت ګاونډو یا حتی نسبت ډېرو نقطو جهان نه بهترین خاورې لرو.
عمر خیل صاحب په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو. البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغه سی یو عملیه ته ضرورت شته که نشته او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا موږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده چې آیا دا خاوره ریګي ده موږ دلته زیره خاوره ده یا فرض مثال کوم شکل کوم شینه تشکیل شوې ده او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه عضوي یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي او درېیم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي او ډېر مهم بخش هغه عضویت دی خاوره. یعنی دا خاورې باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې موږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت د عضوي موادو سره موږ مواجه یو هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي موږ مثلا که باغونه حساب کړو پانې تویی سی اگر اطولیگی او سوزی متاسفانه اما شاخونه چه مثلا شاخه بوری که او اگر هم سوزو او بل داد چه هیت که دیر کمه دی حیوانات کم سره چه ده اگر منگه باغو تور که او اکثرا خلق پدیم اتکا که ای چه کیمیاوی سر استعمال که چه ده دیر منفی تاثیر که. یعنی پدیم آنا که منگه غوالو چه خواه غنی که باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي نو دا ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبولی شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي نو د جذب د عناصرو هم ډېر بچي وي چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږه سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده د امونیم فاسفیت ده دا استعمالیږي. اکثرا خلک همدا پیژني چې دا هغه کیمیاوي سري دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصر نه جوړي دي. نو که چیرې په موږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سري ډېر استعمال کړو او عضوي سري استعمال نه کړو هغه په دې معنا ده چې موږ خاوره ضعیف کړې او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو تل فیصده په کار دي چې موږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنې که چیرې یو باغ ته موږ فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکړو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کیدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلی چې موږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی اچ ده. یعنی پی اچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه موږ ډېر استعمال کوو په باغو کې دا بایس دیږي چې پاسپورات یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویات خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نشي. نو د دې له خاطره په کار دا ده چې موږ خاورې غني کو او د غني کولو لپاره ډېره مهمه تاریخ
هم داده چې مثلا پانی باید پزمکه کې پاتې سي. همدا مدنه پختل مرخیل صاحب ډیره مخنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبيعي لارې چارې د خاورې د غني کولو لپاره یو خدای دې چې په لابراتوارونو کې کیږي، یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړ باغداران څنګه کولای شي چې د خپل امزکو خاوره غنی کړی؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانی امزکو نه راټولې نشي دا یولاره ده، نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل ډیر آسان لارې چارسته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي، دا کومه سره ته د مالونه پلاس سره دي، هغه باید په خطو دا ورستاسي په دې معنا چې یو چیت په دې زمزکی په یو کونج کې یو جا ورته غلط شي په یو نیم متر قدرې په اندازې او بیا دا سره هلته واچول سي او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ور واچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ور واچول شي او په مخ باندې تقریبا د شل پنځه په اندازه خاوره واچو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي مواد ده چې دا هېڅ کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته، لکه ماده پانې هېڅ کله باید موږ له باغ جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پانې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې ټیکه ټیکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پانې چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر هم دغه خپله په دغه خپله چې شاخه بوري وس و د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو ضرورت باندې تبدیلې لکه فرض مثال په وړو وړو تقریبا 1 سانتي 2 سانتي الګه نه کم او په ځمکه کې هم د سپری دی، هغه په مرور د زمان چون هغه وزن او عادي هغه ته یکیږي چې دغه خپل وایس دی چې څنګه کنه نو تاسو غنی چی او یا په د فرصت په استفاده سره چې یو ډیره اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غوښتم چې وخیم چې هغه استعمال دی موږ ته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا هم دې کار کوو، هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو هغه تازه خوشایي
نو زه غواړم ساده الفاظ باندې بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو باغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایس چې په پوشي مننه.
بالکل فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته او همچنان لس لیتره ادرار د غواګانو چغدي راسانه د کمغه جای د غواګانو کې او جای موږ د سیغال چې هغه وبو عمل تر راځل ته ټولېږي لس لیتره اغه او تقریبا 1 کیلو د نخود وړه او 1 کیلو هم ګړه او د دې لپاره چې څنګه پرې د 1 لپا یا 1 موټی خاوره په 200 لیتر اوبو کې موږ واچو او یا ور د سهار لخوا او یا ور د مازیګر لخوا تا 50 د خپل لپاره د ساعت د عقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولړو نو دا به موږ ډیر یو کافی عضوي مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پاس دغه موږ کولای شو چې د وبخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای دی وبخار سیستم کې کیدای شي دا یو شاور ته جوړ کی وادي په اصطلاح شیردان اما خو چې کو په وبو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ موږ کولای شو په مثال اړ ونه ته یو لیټر یا دوه لیټر هم د سوروا چې بیا بیا ریکو یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږه خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو دې له طریقې استه تکل سره نور هم دې له طریقې استه چې مونږ او تاسو کوشش وکړو کو خوشن د اخیری مونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست یا تجزیه سی کومه قسمه ولې یا دغه طریقې د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقې کمپوست جوړول ده چې هم د ساده باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل را رژیم والو ته ورستیږي. دا ټول ورستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب وړاندې په خبرونه کې لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې موږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحه لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د له منځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی دی ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبد الحاد تا د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام استاذ ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمند ولایت کې اکثره خلک چې دی وسه د کښت او زراعت باندې ترخته دي. خدلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم، از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکی مرز مې ورتوای زیات کسان دا سپیره مرز ورتوای، بس دا کښتونه دا وس مشکل کې کړی دي. ځینې کسان مالوچ ورتوای د پومبه، نو دا کښتونه مې کړلې. دغه مرزونه کې نه پوهېږم چې دا د هوا سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري. کني موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانیسو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا 5500 کالداري راکوي. مثال په 1100 افغاني، 1500 افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه د دوا د مجانی سپر د کښتو باندې پاشو. خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو به ډیر ورکو، کدا چې دې چې ته تږي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرز د علاج د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلې دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزونه مرور ته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه نه څه هندوانې پیدا کیږي. نو هغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دي، اوس د نوي کښتو د پاره موږ پومبه کړل دي. تکل صاحب محترم، دغه پومبه وسیلات ته مسترګې نیولې دي. نو که دغه پومبه شی وکړه لا خپل مصرفونه را جوړ کړه خوشې دي. او پاتې سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي، هندوانې دي، خټکی دي، مثال بادرنګ، دغه شان چې دی هغه وسه رسیدلې. تکل صاحب محترم، اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي، هغه هم دغه سپیره مرزونه وکړه. د 6 کال په پالیزو باندې خلکو بیخي به اندازې زیات مرزونه وکړله. هغه هم دغه سپیرکی مرز وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي، که یا داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. کل صاحب محترم، کوم مصرف چې موږ باندې کوو هغه زموږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي.
مننه. زه به خپل پوښتنې وکم، کیدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پوښتنې ولري، د دې لپاره چې دقیقا هغه ستاسو د ستونزې حل ته یو لاره پیدا شي. اتل صاحب، تاسو چون د بحث موضوع زمونږ دا ده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي، مزګه تاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستل شي. تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوې دي، بیا د غمزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړی ده، په مزګه کې مو څه بدلون راوست، څه کار مو پیوکاو؟ که پښتنه لري د اوس به عمر خیل صاحب جواب درکړي. خو لمړی تاسو وایست چې لخپلې مزګه سره مو څه وکړل.
الله ته خوشاله کړه تکل صاحب محترم، ډیر شایسته پر ځای پوښتنه دی وکړه. زه واتساپ چینل ته درغلی وم، تاسو واقعاً په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی وو. اوس هغه هم ځکه چې دی تکل صاحب محترم، دغه سي شارې پاتې دي، یعنی در اوسه موږ کښتو کروندې نه دي باندې کړلې. نو دا دغه لمر ته مثال په ټکټر باندې دغه هم ځکه غولبه کې دغه لمر باندې تیر سي. بیا د دې وروسته د ژمي کښت مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو، ځکه اوس دلته په هلمند ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نه ست بغیر هم. نو دا کښتونه چې دي سیزن اوس مې کله غوښه شاړې پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دام ځکه باندې، مثال کودونه ورته برابر کړو، څه په وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کړو چې په آینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه. کېدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري، تاسو لطفا را سره اوسئ. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ، لومړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمر ته، دا کافي دی د یو فصل اخیستو وروسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي، د دې لپاره چمتو کیږي ښه حاصل به واخلي؟
ډېره مننه تاسو تکاسیت په خپله سره. زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې چې کوم دی اتل څه په تماس ونیو، یو دوه خبرې وکړم قبل تاسو پوښتنه راشم. مهمه دا ده په دې جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه اقلیمي تغییر هم ډېر تاثیر کړی ده، او یو ډېر مخصوص مرض یا پیسال آفت چې هغه مایت مونږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې بیخي زیات شوی، هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مارچ تجمع زیات شي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک به فکر کوي چې کفر د مثال یو مرض لکه د سپیرکی چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نښه د سی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسې په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولدا مایت چې حشره ده چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای. دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشراتی. دغه باید تفکیک وشي، او زه په زغرد ویلی شم چې دا یو حشره ده مزالته تللی هم د سورج مخکې چې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي، متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کوي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډېر ښه عملیات دي. خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي، لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپله سیمو کې چې دوه فصله ځمې کې دي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی ته که چیرې دویم فصل یا په هغه اول فصل دغه پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعض فامیلونه لکه د پالیزو، لکه خټکی، لکه هندوانې، لکه حتی کچالو، لکه حتی بادرنګ، دا باید په غزمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې کچېره تکرار وکړو مونږه چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده، که دغه تکرار وکول چې اول تکي ده چې باید دا تکرار نشي. دوه مثلا هدا اقل یو کال دوه کال باید ته وخت ورکول شي چې بیا پاس دغه مونږ کول شي تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعض عملیات ډیر هغه اکثرا خلک صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډیر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر تنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ځمکه باید غني شي، چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دا مځکه دویم فصل ته لکه مثلا په یو جاج ځمکه کې یو کمپوسټ لري، دا کمپوسټ استعمال ځمکه په منظم توګه اړول، تناوب زراعتي، دا هغه اساسي ټکي دي چې همدغه باعث دي دی ګرځي چې دا موږ کوم فصل چې راځي بیا دا امراض او آفاتونه په اصطلاح هغه امراض او آفات جات هغه نه متضرره کوي. اما که دا ټکي مد نظر ونه نیسي، متاسفانه چې دا مشکل بیا زیات کیږي.
دا د تناو په باب زه یو پښتنه لرم، خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم، اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پماني کوو.
با سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب، زنده باد یا ازادي راډیو د ازادي راډیو همکارم دا غړي د لا پمان خبرونه
مننه خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب، دا تناو مسله چې تاسو یاد کړه، مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوښولم کنه وی تاسو به تصحیح کړئ ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سکل زه پخته کرم څو کاله وروسته باید پخته وکرم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکرم په دوهم کال څه شی وکرم په دریم کال څه شی وکرم تر هغه پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته وار راځي
اسان د څه تکا سبزیجات څنګه دوه فامیل لرو یا د سلاد سولانیاس ورتوي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی کې او د سی یو په اصطلاح توفیلی نبات ده چې په ځکه کې د شنګل ورتوي کچېره سر په سر وکړل چې دا کوي اما هغه فامیل چې په اصطلاح جلاغ لري لکه خټکی خصوصا د خټکی اندواني د کدوانو دا په یو فامیل کې راځي دا فامیل چې بیا دا هم بیا یو بل مشکل لري چې په مطلب دی ورسته کې چې هغه د خټکی مچ ده د خټکی مچ ډیر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت دا تناوب ده نو تناوب د سیمنګ فکس کوي نه شو چې پر د مثال کسا کله دی یو شوه کړل خو حتما باید مونږ تغییر او توکو حتما حداقل که فرض مثال باز امراض سیدی لکه د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا موږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډېره قوي قلبه کړو یعنی په عمیق قلبه کړو دلته هغه د کوم حشرې په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید لازمي کې راټول شي یا پر مثال د ځمې په وخت کې دلته یخا ورته ورکړو موږ په معمول توګه وایو یعنی پس له هغه چې دا کارونه موږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو که پر مثال سږ کال خټکی کرله و حداقل دا ده چې یو کال وروسته باید وکړو یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض و هلته نو هغه باید دوه کاله درې کاله باد وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده اما زه چې فکس که په مثال وایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسې ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو کولی شم که مثلا موږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره دا که فرض مثال یو فصل موږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا نیالخانه کړو هغه ډېر مشکلات لري ډېر امراض لري بیا هغه سې نه رشد کوي نه په اصطلاح هغه څه فصل ته راخیستی شو نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه چې بیا ونه کرل شي نیالونه یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړېږي او که فرض مثال نور نباتات وي نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې خصوصا په یو کلنو نباتاتو کې په یو کلنو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو نو هدف په ټوله کې هم دار ده
ډېر زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې هغه ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګ او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شئ؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شئ خپل موقعیت لطفا یا بدل کړئ او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو، بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمر خیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي؟ یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کېږي، دلته معلومداره چې دا خپله میوې چې په باغو کې دي، دا یو فشار د په ونو باندې یا فیصله یو سټرس د په ونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دې ونې را کم شي، باید مونږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړه، په زبترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري وکړو. اول آبیاري پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د راروان کال یا روان کال معمولا داسې کېږي چې بعض خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې هم چې اوبه ورته ورکولې هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته حتمي دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي، او همزمان معمولا ونې د راروان کال د فصل لپاره پندوک جوړوي، او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی، کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې دا مونږ او تاسو کروندګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو راروان کال دا پېښېږي چې هم ګل چې کوي ډېر ضعیفه وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنې اوبه کړو، بیا هم ورته ګورو حسب ضرورت باید آبیاري په منظم شکل صورت ونیسي. نه دا چې مونږ به اصل رفع ته واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېرې استعمالېږي. په بعض سیمو کې معمول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودې یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کېږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کېږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه دا صاحب چې معلومداره خبر ده. د دې له خاطره چې معمولا هغه ځمکه چې یو فصله دي، بیا د اوبو ورته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا افاد رفع حاصل څه وسه، نو بیا هغه نور فکتورونه چې ما مخکې پې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومداره چې که اوبه نشي خو واړول کېږي نه. او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي موادو سر په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي. ولې؟ په دې چې معمولا راسته دی اصل ته چوخ کی نه صورت نکي چې هغه به ورسته مونږ نور کیمیاوي سره ته ډیر ضرورت نه پیخیږي اما وبو ته اشد ضرورت پیخیږي په دې معنی چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکو اما هغه ځمکه کې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس کی ضرورت یې موږ فصل مونږ د هغه نشو مثلا که غنم کرو فرض مثال کرازی ته دې بحث کې که غنم کرو یعنی غنم که په غزمو کې کوو کرل چې زیات رطوبت نسبتي لږ جاتی یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي هغه ډېر ښه راځي یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اول اوبه سي بیا پس دغه وکرل شي نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي معلومداره چې بیا شکل دې نبات فرق کوي بعض شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي بعضې نباتات هم داسې خاصیت لري خو معمولا چې رس اصل نه وروسته اوبه سي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه مرخیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب له تاسو به واورو مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته ولی په هر صورت عمر خیل صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه تاسو ویلې چې لغه اوریدونکي چې له هلمند نه تماس نیولی و اتل صاحب سره په خبرو کې تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکۍ یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشئ یا معمولي ډاکترانو ته نه بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ییز ریاستونه دي یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي اما د دې تر څنګ څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي یا مثلا د دواګانې لري زراعتي دواګانې هغه هم مسؤلیت لري اکثرا داسې پېښ شوي دي. زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرد مثال یو سکتور خصوصي هم وي یو څوک چې د دوا کار کوي حداقل یو متخصص سړی کس باید هلته وي چې حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده. دا حشره ده دا قارچ ده دا کوم بل بکتریا ده دا وایرس دا چی شی ده چې بعض شان معلومدار ته لابراتوار غواړي اما اکثرا شیان دغه ضرورت نه لري هغه په سترګو باندې سړی تفکیک کولی شي. نو درجه اول مسؤول خو معلومدار ته ریاست او مدیریتونه د زراعت دي چې هلته یو بخش حفاظه شته هر مدیریت ته او هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې هم شته اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس د مشخص ویل چې څوک باید دا کار وکړي خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض ډېر یو عادي په اصطلاح آفت ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته بعضې ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې مونږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 100% استراحت ته لاړې شي بیا مونږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې یوه کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار. یو بل کار هم چې کیدی چې هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي که چیرې د مونږ خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا تاکستانات دي موږ د تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي. د زمي غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي فقط صرف په سر د خطر مې دا ویل چې بیا پاتې نشي دا موضوع. نو دغه هم ډېر مهم خبرې دي چې د بروز سره د رفع حاصل نه د بیا سم د خلک توجه لکی دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دی بعض ترکیبی دواګانو څنګه ډیر مهم دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله ل امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځلې هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغ لست څه ویل لري؟
مننه خوشاله یو سلام تاسو هم تکل صاحب یو ښاغلی مرخیل صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دا د چې د راتلونکو فصل لپاره باید کروانګر او باغداران څه وکي؟ تاسو ځکه لري باغ لري څه لري او څه مو کړی دي؟
من خو باغ لرو مکم لرو د انګورو باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړه ما خبرونه لږ لږ تعقیب کړل لغه د لارې اپلیکیشن لږ دا منګه چې را کله انګور کې وشکو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خورو او دا غنم د پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل صاحب څخه هیله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي. دوی چې بیا غنم چې کله پوخوالي ته رسیږي وږي وکي په شیریا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډېر ډېر وچیږي هغه ته پنګچي مراد وایي خو د دې توایي باید څه وخت مخه ونیول شي څه وخت دوا وشیندل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرئ همدا اوس یې وکړئ چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو وار ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې چې دا لوبیا هم همدغه مرض کوي. موږ ته خو ځمکې ته زراعت والا ته مې وروارات ځمکه ډېره ضعیفه ده ځمکه خو قویم کله بیا هم همدغه مرض کوي لوبیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه تېره غوټه مرض یې وښوده هغه په انګورو تاکو کې پیدا کیږي. نو انګور تاکو ته موږ دغه هیک پرینازول په نامه دوا ده شل فیصده ده پنځه فیصده ده هغه چې را وه بیا ښه کار کوي خو دا د غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنمو دپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته دا سلفر وشیندو و ترې وخت کې دا څنګه د عمر خیل صاحب څخه پوښتنه
را سره اوسئ. تکل صاحب عمر خیل صاحب ښایي له تاسو پوښتنه ولري خو اوس به دوی ته وار ورکړو چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. اصل دې تکل صاحب څه خبرې یو خدای چې ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوش کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته د مسقره ولسوالۍ ته څو ولسوالۍ نورو ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډیر معمول ده چې دا ډیر سخت تاوان رسوي خپل بوټي ته. څو تاوان دی؟ اول دا چې کاوله ما ویل چې پانه د ځمکه حق ده. اول خدای د ځمکه حق په پسو باندې خوراک تر سین نه ده. بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید ونه ډاکټر یا د ونه شاخته لار سین نه ده چې نه دا چې په پسو باندې باندې وخرو. او بل دا چې دا خپل ونه چې کچېره غذایی مواد کافی له پانه نه ځای سي دا مقاومت ډیر کمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغواګي مراس زخت ډیر د پخندار په دې چې مو کې متاسفانه یا ولات امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي. تاکونه ضعیفه دي پانی موږ په پسو خرو ابیاریم صحیح نه ده. ابیاری سیستم د صدا ته هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي. یا فرض مثال خصوصا په دې جنوبي جنوب غرب سیمه کې دا د شل شل یا دیس پانتی د اسمه کې اوله لایت ډیره مهمه ده. هغه اړول کیږي د شیخ قطع کیږي ډیر ډیر عوامل ستاسو خو مهمه ده. دا یو ډیر مهمه ټکی اداره چې همیشه کروندګرو ته باغداران ته هم دا وایم چې تاسو هیڅ کله باید کوچونه په باغو کې خوشې نه کوي. دا پریدي چې په خپل طبي حالات باندې پانی ژیړي شي او په ځمکه توی شي کار چې باید دا اوسې چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه زه داسې پوه شوم خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي دا کیدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده. هغه د ځمکه اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکه چګیي تیزابیت لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوي. اما مشخص تو که باید همونگا معلوم که چه دا کم نوع فنگس تا دا غنم متضرر کیگی تو خوی چه معلومه نکو فکر کاما چه شاید تاثیرات کمی ترال دی هم دی حفظ متقدم لخاطره شاید چه دا سی خبر هم نویده تخصص پی مسلخ پنه نگانه چه مونگا مثلا نکو دوی چه ولی اگزکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروگین چه پدی اونو بان استیمانیگی آغا آغا سیستومیک فنجسایدو نری که او سیستومیک فنجسایدو نخو آغا اخیری حالت استعمال دی چه پا اصطلاح دی فنجسایدو یا دی کارچخشو ده مونگا کوایشو دیده لخاطره چه اول مرحله یا خاشکشون رو باید استعمال کنید در تماسی او کم تاثیر لری پس لغه بیامونگ راسو دیتا خود دلتا با فرسان کس معمول داره خلکو داره ویدی و اما اگه هکز کنازول تا اگه آخری چنچ سایت استعمالی که چه دا هم باید دی گردی چی بیا را روان کال چی مونگا خپل تاکونا یا نور کرونده زر متظره را چی پر دیر کم مرز مجبوره چه لکه دا یا انتیبیوتیک کنده یا شاید چه انسانان استعماله ای مونگو خود هر مرز را پارا باید انتیبیوتیک استعمال نکو نو دقیقه یا خبر ده چه باید مدنظر ونیول چی دلوبیای ویلی دلوبیا هم بعضی امراض لری بعضی امراض مشکلات لوبیا لری چقدر چونجی دی معمولا چونجی دیر متظره را که لوبیا چقدر دیر آسان کنترول ده چی خپل په بازار کې پیدا کیږي اما اسپیر غوغه هم کله پکې مای چې دا سپیر مراسم مخ کې هغه د موږ دوه ساعت اتل سره په تماس ونی او دا کې دایسي نو ډیر زیات عوامل شته خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس یو ښه طرز عمل وي په اساس یو څوک چې هغه متخصص ده ډیر په اساس استعمال شي نو بیا دا نو وروسته مشکلاتونه موږ ډیر مخنیوي کوي
ډیر زیاته مننه د سپیرغوګي اصطلاح زهم تصحیح کوم ځکه مخکې د سپیرکی او سپیره په نامه د مرزیات شو خو تاسو یې دقیق تلفظ خو ده چې د سپیرغوګي د یا دقیق نوم خو ده مننه لدینه تاکل سره تاسو کتر اوسه پورې هم را سره یاست نور څه پوښتنې لري له عمر خیل صاحب نه
وو پوښتنې غواړی چې من خو دا دوا چې مراوړو د کابل ښار کې متخصصین نه راوړو خو په هغه وخت سندونه اخیستي نو ډېری دوایانی بیا صحیح لګیږي په نبات باندې او ډېری کمی دوایانی بیا پینه لګیږي نو موږ له د څه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال چې بغیر د شمال هم راغورځي دي ته اوس دا سپین کوټ ورکو کنه دا سره سپینه سره ښایم ځکه چې دا راغورځي د راتویږي د ونې نه چې دا سره د وجې راتویږي
عمر خیل صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ
مننه تکاسه بیا شپه تصحیح کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو یو تداوی ده او یو په اصطلاح معالجه ده په دې معنی یعنی په اصطلاح وقایه ده په بخښنه سره وقایه ده مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی پی او فیس پنځه فیصده یوریا سپری استعمال دی زمینی غوړ استعمال دی باز ترکیبی دواګانو که امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کولی شو د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کیدای شي چې خپل د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کیدای شي چې راغونې یا هغه توی شي اما استعمال د سرو استعمال د سرو چې هماهنګ سر استعمال نشي لکه فرض مثال تور سر ډېر معمول دی په افغانستان کې تور سر استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي تر هغه دی چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده رکی یوریا د فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد په خټو غنځ جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي تاسو مانی توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مینی وخت کې په سرلی کې او د دوبی په سر کې پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نکړو چې برادر مونږه ونه کې د زمینی پر اتاک سره متضرره چې خصوصا نموي حالت وروستای نموي حالت چې په وری په اخره کې دا مونږه یوریا نه استعمالو یوریا صرف پر وخت استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په سرلی کې یا د دوبی په شروع کې
مننه کوم تاسو نه قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به خپل میلمه هدایت الله عمر خیل نه دوه نور موضوعات هم دوه نور موضوعات هم په لنډه و پښتو چې دواړو ته به هیله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخیستلی. ستاسو نه مننه کوم. عمر خیل صاحب، د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي، دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی، او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوه شو چې هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هغه گیا ته ویلی شو چې د غاولي فصل یا په اصطلاح د مونږ له غاولي نبات سره چې فرض مثال که باغي ونه د مونږ غاولي نبات او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږ دوهمي فصل ده. دا په مونږ هرزه گیا وایو. دلته باید یو شی باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکې مخ پوښي، چې هغه ته مونږ کور کراپ وایي په اصطلاح، چې د ځکه مخ پوښل کېږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډېر کوشش ونه کړو چې دا ځمکه مونږ تجربه ده. زه خپله مې باغونه چې د ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم، چې دا یو ډېر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکه د هرزه گیا هغه گیا ده چې د مونږ له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنا چې که چیرې گیا د مونږ له هر نه وګیا شي هغه له مثلا له 50 سانتي یا له 40 سانتي لوړیږي او له مونږ نباتات سره یا له مونږ باغو سره رقابت کوي، نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بین لاړه شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د څه نیوي چې په اصطلاح ضرر پېښي، هغه مونږ باید له بین وینسو. هغه باعث دې ګرځي چې رطوبت جوړ کړي، هغه باعث دې ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې زیات کړي. هغه عضوي ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي، ژوندي موجودات، هغه باعث دې ګرځي چې په ځمکه کې زیات کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي، د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو، لکه فرض مثال د ځمکه تیارول، یا مثال په دې مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو، هغه باید ښه ورستی چې د استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډېر زیات دي، یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډېره ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایت هم بیا موږ مخصوص دواګانې لرو چې غته انتخابي دواګانې وایي چې د هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو، یا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب، که لطفا د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب، مخصوصا د افغانستان په جنوب لویدیز کې، په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکالۍ او د اقلیمی بدلون نښې لیدل کیږي، ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپلې سیمې پریښي دي، آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې له مخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بلکل تکل صاحب، دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته ځم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډېر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډېر تاثیر لري، هغه اوبه دي، چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حالې چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیری نقصه متورته. نو یو شی چې ډېر مهمه دی اقلیمي بدلون لپاره، هغه استعمال دی اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډېر سي، په هر سیمه کې باید ډېر سي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کې دی، چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول دی اوبو په افغانستان کې. زه یو شی ویلی شم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کما وده، اما زه ویلی شم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمینی اوبه دي، دا باید ډېرې ضرره دي چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې، چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږ په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي، چې تر هغو مونږ اقلیمي کنټرول ته یو په اصطلاح دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې میلمه و. له تاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واورېده، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، تلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل تاسو اجازه غوړم او د ازادي رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو ملمنه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو